مشته راوسته خو یو خبره ته حیرانم شمه. د شور نخود فروش ویل چې نخود له استرالیا هم
راځي
له دومره لري ځایه، او افغانستان چې یو زراعتي هیواد دی دته نخود هم له خارج راځي. دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په هر حال قدرمن اوریدونکو، زه جاوید نعیمی له تاسو سره په دې خپرونې کې به همیشه ومه او یمه. البته میکروفون ستاسو خپرونې مې منظور ده. نن د خپرونه نیم ساعت وروسته پیل شي، نه صرف نن بلکې له نن ورځې هره یک شنبه د خپرونه د افغانستان په وخت له اتنیمو تر نه نیمو پورې دوام کوي. نو تاسو مهرباني وکړئ اوس راپورونه او خبرونه واورئ. له خبرونه او راپورونه وروسته تا اتنیم بجه د خپل پروګرام لپاره ټلیفون وکي. موضوع مو هم ټاکلې ده، ستاسو په نظر اعدامونه تر څه حد پورې د جرمونو له کمیدو سره مرسته کوي؟ خو اوس حمیده عثمان تیاره ده چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
هند د پوځي تجهیزاتو په اړه د افغانستان پر غوښتنې غور کوي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شو. او په پاکستان کې پولیس وایي وسله والو کسانو پرون په کراچۍ ښار کې یوه سیاستواله ووژله. پوره خبرونه واورئ. هند د پوځي تجهیزاتو په اړه د افغانستان پر غوښتنې غور کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اکبر الدین پرون ویل هغه غوښتنه چې له ډیپلوماتیکو لارو وشي پرې غور کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به سبا هند ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ولسی جرګې شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې وی وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون آزادې رادیو ته وویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یوه لویه لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. هغه وایي دا قانون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه وه چې نافذ شوی و. زه ډیره متاثره یم، دا کار باید نه وای شوی. موږ نه غوښتل چې په دې وخت کې پر داسې یوه قانون چې په هره محکمه کې عملي کیږي بحث وشي. د قانون د طرح مخالفینو ادعا کړې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري. خو په ولسی جرګې کې د ښځو چارو د کمیسیون یو غړی سرور فایز د ردوي او ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې قانون په وړاندې مخالفتونه شخصي او سیاسي اړخ لري. په میدان وردګو کې درې وسله وال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د شنبې په ورځ په عملیاتو کې د وسله والو طالبانو یو قمندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوي دي. د میدان وردګو د سیدآباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی قمندان وزیر احمد نومیږي. اعلامیه وایي چې د وسله والو طالبانو د قمندان په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په وسله والو حملو او نورو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه وایي چې د میدان وردګو په بیلابیل ولسوالیو کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د وسله والو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک 550 میلیون ډالر د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړه. د معرف وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو مرستیال آصف ننګ نن په تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیسې به د ظرفیتونو په لوړولو ولګیږي. ښاغلي ننګ وویل اوس مهال 15 نوي زره زده کوونکي په تخنیکي او مسلکي زده کړو بختی. پاموکړې نړیوالو خبرونو ته. په پاکستان کې پولیس وایي وسله والو کسانو پرون په کراچۍ ښار کې یوه سیاستواله ووژله. د پولیسو په وینا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړي زهره شاهد په کراچۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شوه. د راپورونو له مخې وسله وال کسان د پیښې له ځایه په تښتېدو بریالي شوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا برید یوه تروریستي پیښه وه او که وسله وال اغله. میرمن زهره حسین په سند ایالت کې د تحریک انصاف ګوند مرستیاله وه. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د جمهوري ریاست لپاره د ښځو د کاندیدې په اړه د ایران د شورای نگهبان د وروستۍ پریکړې په ارتباط خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د ایران د شورای نگهبان یو غړی آیت الله محمد یزدی په ورسته کې ویل چې قانون خزه ته د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدې اجازه نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو وایاند پرون شنبه ویل چې واشنگتن د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یو ځانګړي کاندید په اړه تبصره نه کوي، خو په عمومي ډول په ټاکنو کې د ښځو د ونډې ملاتړ کوي. د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو شپږ اتیا کسیز لست اوسمهال د دې هیواد شورای نگهبان ته د تایید لپاره استول شوی. ټاکل شوی چې د کاندیدانو وروستی لست راتلونکې اونۍ خپور شي. په ایران کې د جون په 14مه نیټه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. د عراق په بیلابیلو برخو کې په تازه نښتو کې اته تنه ووژل شوي دي. وسله والو کسانو پرون شنبه په بغداد کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې د یوه پولیس عدنان ابراهیم د کورنۍ غړي ووژل. وسله والو د عدنان ابراهیم میرمن او دوه اته کلن ماشومان د بغداد په رشیدیه سیمه کې ووژل. وسله والو کسانو هغه امنیتي ساتونکی هم وژلی چې د پیښې ځای ته د ځان رسولو هڅه یې کوله. د سوریې دولتي ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یوه موټر بمي چاودنې په نتیجه کې وشوه. د سوریې حکومت ویلي چې دا کار ترورستانو کړی دی. لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي چې دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بالاخره پرون شنبه د ایورست څوکې ته چې 8,500 متره ارتفاع لري ورسېده. له دې سره په ډله کې د قطر او فلسطین دوه نارینه هم ملګري وو. دوی ځانونه د ځوانو عربو کوهنوردانو ډله وایي. او وروستی خبر دا چې د اروپا د غوره سندرو د ټاکلو د سیالۍ 50م دور پرون شنبه د سویډن په مالمو ښار کې پیل شو. په دې سیالیو کې د 26 اروپایي هیوادونو سندرغاړي ګډون لري. دا سانګیرل شوی چې ډنمارکۍ سندرغاړي ایملی دی فورست به د سږ کال د سیالۍ ګټونکي وي. سږ کال به نږدې 125 میلیونه خلک د ایروویژن سیالۍ ننداره وکړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
سات اته بجې او و دقیقې دي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نن میکروفون ستاسو خپرونه له 8 بجو پیلېږي، خو اوس راپورونه لرو. ولسمشر کرزی سبا هند ته ځي. هند وایي له افغانستان سره پوځي او امنیتي همکاریو ته تیار دی. د ولسمشر کرزی ویندوی وایي چې کرزی به له هندي چارواکو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر وروستیو تحولاتو هم وشخیږي. د ولسي جرګې یوه غړي وایي د ښځو پر خلاف د تشدد د مخنیوي قانون په نامناسب وخت تصویب ته وړاندې شو.
کوم اساساتونه چې موږ په پارلمان کې لیدل، موږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده مې راوړه.
راتلونکې اونۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شي. د پوهنې له وزارت سره د نړیوال بانک 55 میلیون ډالر مرسته په مسلکي زده کړو لګیږي. د قبایلي سیمو کاندیدان وایي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:09 شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې راپورونه لرو او دا یادونه یو ځل بیا کوم چې نن میکروفون ستاسو خبرونه په 8:30 پیلېږي. د خبرونه 8:30 پیلېږي او تر 9:30 پورې دوام کولی شي. تاسې کولی شئ چې د نننۍ موضوع په اړه له 8:30 وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. موضوع ده ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره څومره مرسته کولی شي. پرون په هرات ولایت کې د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم دوه تنه د دریګونو محکمو له لوري د اعدام تر محکومېدو او د ولسمشر کرزي له لوري د دې حکم تر توشي کېدو وروسته د هرات په محبس کې اعدام شول. تاسې څه فکر کوئ چې دا ډول اعدامونه به په افغانستان کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته وکړي او که فکر کوئ چې نه کوي؟ ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی سبا هند ته ولاړ شي، خو تر دې سفر مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په اړه خبرو ته تیار دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې پر ټولو مسایلو بحث کیدی شي. فرشته جرال زی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
هندي چارواکي وایي د پوځي تجهیزاتو په شمول په دفاعي چارو کې له افغانستان سره د همکارۍ پر غوښتنو غور کوي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند اکبر الدین ویلي چې د یو داسې هیواد په توګه چې د ودې په حال کې دی پر هغو مسایلو غور کوي چې په دوی پورې ارتباط لري، او د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خبرو ته به دوام ورکړي. د دې هندي چارواکي څخه پوښتنه وسوه چې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر شیدا ابدالي د غوښتنې په اړه چې نوی ډیلی دی د پوځي تجهیزاتو په ګډون له افغانستان سره په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي څه وایاست. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان په ځواب کې ویل چې دوی اوس مهال د افغانستان سره د اقتصادي مرستو پر پراختیا زیات تمرکز کوي، خو دا هم نشي کولای چې له دې سره تړلي سیاسي او امنیتي مسایل له پامه وغورځوي. هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر اساس دواړو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یوه شورا هم جوړه کړه چې د بهرنیو چارو وزیران یې مشري کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي دغه سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو لانجو په وړاندې عکس العمل دی.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به نوې ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی سبا هند ته لاړ شي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې نوې ډیلی ته د ښاغلي کرزی دغه سفر پاکستان ته حساسیت پارونکی دی. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلي فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسایل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همدارس د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړی کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې وشي.
ښاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورن د کرخې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په ولسی جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب نه شو. د ولسی جرګې غړي نسیمې نیازی وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې داسې مادې شته چې یو شمېر وکیلان یې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي. نسیمې نیازی سره جمیلې ظریف مرکه کړې ده.
د قانون د منی خشونت د ښځو په وړاندې د یو د هغه قوانینو نه و چې د تقنیني فرمان و. د تر اوسه پورې په څارنوالۍ په ټولو ادارالي او قضایي ادارو کې د مریولجرا قانون و، نو پر هغه اساس د کمیسیون وغوښتل چې دا قانون تر په پارلمان کې هم پاس کړي. کوم اساساتونه چې مونږ په پارلمان کې لیدل، مونږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده مې راوړه، په دې خاطر چې هلته د دې قانون سره مونږ د وکیل صاحبانو ډېر جدي تضاد لیده. ته مونږ چې په کمیسیون کې په دې باندې بحث کوو هلته زموږ سره زیاتره وروڼه
دوی تضاد سره درلوده.
یو څو مادې وې چې په دې باندې ډېر جدي بحث روان و چې مثلا یو دوی غوښته چې دا امن کورونه موجود نه وي، بل دا دوی غوښتل دغه جنسی تجاوز چی صورت نیسی و دو باندی سرخ اما پروگرام تدبیق شد و بلا موضوع در طلاق و در خوز و فوو اغو باندی نو من پا دی پارلمان چی من دا دی اگر نو چی پا دیغا پارلمان کی دی دا پاسی ولی من پا پارلمان کی اساساتو نگیدل تلا چی من پا اطلاسگونو کمیسونو که پا دی باندی باس روانو او زمان کمیسون که هم پا دی باندی باس روانو
بلا موضوع ډېر وبخښئ یوه بله موضوع چې دا هغه موږ ته داسې خبر راغی چې ځینې وکیلان وایي چې دا د شریعت په خلاف ده آیا داسې کوم شی په دې کې سته په دې قانون کې چې هغه له شریعت سره په ټکر کې
زما په نظر کې د شریعت پر خلاف به زه فکر نه کوم چې وګرچې تاسو ته معلومیږي کله چې رئیس جمهور ده دا خپله یو تقنیني فرمان و دا ما وویلې چې دا مری اجرا و ته ورته په انتقالي قضایي په زیاتره جزایي پروګرامودانو کې دغه مسله مری اجرا یو قانون وه هلته اجرا په دې باندې صورت نیوي زما په نظر چې په دې کې زیاتره د شریعت له نقطې نظره ډېر سخت تضادونه نه دي موجود ګرچې چې بعضې نقطې وې چې مثلا چې دوی غوښتله چې د امن کور دي د هغه سره یې حساسیت درلوده هغه موږ دوی ته وویل چې فرض کړه د امن کور نه غواړي خو ملته یو نهاد باید موجود وي چې د ښځو د ساتنې دپاره مثلا پخوا مرستونونه موجود وو یا وایو پرورشګارې موجودې وې اوس هماغه د حکومت په چوکات کې چې نظارتي بخش هم حکومت کولی اوسي یا د ښځو وزارت یې کولی اوسي دا موضوع یو موضوع چې دوی ډېره نارینه وو ته ډېره بعضې نارینه وو ته په شورا کې ډېره مهمه وه هغه د کور نه فرار دا دوی د کور نه فرار ته دوی ډېر زیاتره دې موضوع ته ډېره جدي عکسالعملونه د دې په مورد کې ښکاره کول
د ولسی جرګې غړې نسیمه نیازی وه چې په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د خشونت یا تشدد د قانون په اړه یې خبرې کولې او ویلې چې د قانون ډېرې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصولو سره ځینو وکیلانو خلاف وګڼلې او تصویب یې نه کړ. تمه وه چې ولسی جرګه د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب یې کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت د دې سبب شو چې پر دې قانون د کمیسیونونو په غونډه کې نور بحثونه وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ضروري موادو انتقال تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړ شي. د دې کمیسیون ویان دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې د ساور د درویشتمې نیټې څخه د دغو موادو د انتقال لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې اکثرو ولایتونو ته رسولې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د موادو د انتقال پر مهال له امنیتي پلوه اندېښنه نه لري، خو د انتخاباتو د ورځې د امنیت له درکه یو څه اندېښمن دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د نوملیکنې د ضروري موادو له رسیدو سره سم به د جوزا په 15مه نیټه د رای ورکونې د نویو کارتونو د ویش لړۍ پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې اکثره لری ولایتونو ته د نوملیکنې ضروري مواد لیږلي او د ساور تر دېرشمې نیټې به ټولو ولایتونو ته ورسیږي.
د نوملیکنې د موادو د بستهبندۍ پروسه بشپړه شوې. د احتمال شته چې د انتقال لړۍ به یې د ثور تر دېرشمې نیټې پورې ټولو ولایتونو ته بشپړه شي. له دې وروسته په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. په دې پروسه کې به 4 میلیونه د شرایط وړ کسان نوملیکنه وکړي او نوي کارتونه به واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې نوي کارتونه هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې له بهره راستانه شوي وي، نوي 18 کلنۍ ته رسېدلي وي او یا یې هم پخواني کارتونه تخریب یا ورک کړي وي. د ولسمشری ولایتي شوراګانو او ولسی جرګې په تیرو دو دورو انتخاباتو کې هم د رای ورکونې څه باندې 10 میلیونه کارتونه ویشل شوي او دغه کارتونه په راتلونکو انتخاباتو کې هم د منلو وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د موادو د انتقال او نوملیکنې پر مهال له امنیتي پلوه کومه اندېښنه نه لري، خو د انتخاباتو د ورځې امنیت ته یو څه اندېښمن دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نړیوال بانک په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د پراختیا لپاره د پهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر تازه مرسته وکړه. د پهنې وزارت چارواکو د دې مرستو د لګښت په اړه په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د خصوصي او دولتي مؤسسو د مسؤلانو لپاره یو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړی دی. په عین حال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ځینو مؤسسو مسؤلان شکایت کوي چې په تعلیمي مؤسسو کې د زده کړې لپاره پوره امکانات نشته. معصوم میوان په دې اړه راپور لري.
د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره د نړیوال بانک 55 میلیون ډالر نوې مرسته به په راتلونکو 5 کلونو کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو پر تدریسي چارو، مدیریت او بنسټونو د پیاوړي کېدو لپاره ولګول سي. د دې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد اسف ننګ د مسلکي مهارتونو د ودې په دوه ورځني ورکشاپ کې وویل چې د مسلکي زده کړو پرمختګ او ودې سره به په هیواد کې د بیکاري کچه راکمه سي. ښاغلی ننګ وایي د نړیوال بانک نوې مرسته به د تخنیکي او مسلکي زده کړو د خصوصي او دولتي مؤسسو د اړتیاو پر پوره کولو ولګیږي.
از طریق انمی مؤسسات
د دغه مؤسسو لخوا که هر چا موږ ته یوازې او یوازې خپل اړتیا معرفي کړه، هر انسټیټیوټ ته 10,000 ډالر ورکوو. کای په یو ورځ کې ولګوي او که په 15 ورځو کې. دولتي او غیر دولتي مؤسسې د موږ ته یوازې د خپل اساسي اړتیاو لیست راکړي، بیل ودانۍ څخه موږ دغه پیسې ورکوو. بل پروګرام کې 400,000 ډالر هغه مؤسسو ته چې پروګرامونه یې نوښت او پرمختګ ولري او 10,000 ډالر یې په
د شاغلی ننګ په خبره د پوهنې وزارت په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی او د مسلکي زده کړو رشتې یې له 30 څخه 30 څانګو ته رسولې دي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دې ورکشاپ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دولتي او غیر دولتي مسلکي او تخنیکي مؤسسو استازو ګډون کړی دی. د ورکشاپ ځینو ګډونوالو د امکاناتو له کمښت څخه شکایت وکړ او په خبره یې چې دغه مرستې د دوی لپاره بس نه دي. د ننګرهار ولایت د مسلکي او تخنیکي زده کړو د یوې موسسې مسؤل نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې اوس هم داسې انسټیټیوټونه شته دی چې هغوی د تعمیر مشکلات لري د مسئلینو، لکه د میخانیک انسټیټیوټ، همدارنګه زراعت انسټیټیوټ. هغوی حتی د اوسېدلو ځای او همدارنګه صنفونه هم نه لري تر اوسه پورې.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د یاد وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ترمنځ د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شي.
لبل خو یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان وایي کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې شوي دي دوام به وکړي. دا خبره د دې ادارې عمومي رئیس ایرینا بوکووا د شنبه په ورځ یعنې پرون په کابل کې وکړي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
ایرینا بوکووا چې د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی، د شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل
موږ دلته راغلي یو چې له حکومت نه حمایت وکړو او د پوهنې وزارت سره همکاري وکړو. موږ پوهیږو چې د پوهنې وزیر هم لکه موږ غوندې خپله حوصله مندي د باکیفیت ښوونې په برخه کې ښودلی ده.
میرمن بوکووا وویل چې په افغانستان کې د ملالی یوسفزۍ په شان ډېرې نجونې دي چې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
وزیر صاحب د ملال یوسفزۍ قهرمان نجلۍ په اړه وویل، زه پوهیږم چې په افغانستان کې هم داسې قهرمان نجونې ډېرې دي چې ښوونځي ته د تګ په لاره کې مبارزه کوي. موږ له دغو نجونو حمایت او په ورته وخت کې قدردانی کوو.
د یونسکو د معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه په شرایطو برابر ماشومان په نړۍ کې ښوونځیو ته نه ځي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو اداره دغه ستونزه د خپلو کارونو پر مخ یو لوی خنډ بولي، خو د یونسکو له رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به پاتې 3 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته مخه کړي.
په ټوله نړۍ کې 6 میلیونه پر شرایطو برابر زده کوونکي دي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. خو موږ انشاءالله قوي اراده لرو چې دغه 3 میلیونه په ښوونیز بهیر کې شامل کړو.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر طالبان نیولي، وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واوري.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په 4 ولسوالیو سیدآباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون 3 تنه طالب وسلوال وژل شوي. درې تنه ټپي شوي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي چې د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دوی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لاره به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سید آباد ولسوالۍ اول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. نرخ ولسوالۍ کښې هم د عملیاتو په ترڅ کښې له یوه کور څخه د مولوي احسان الله او ملا عتیق په نوم دوه وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سید آباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کښې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی. میرداد ولسوالۍ کښې هم د امنیتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته شوي، یو وسلوال طالب وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې په دې سربېره په چک ولسوالۍ کښې افغان امنیتي ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دوی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي، خو افغان سرتېرو ورباندې وار له مخه کړ. د ده په خبره امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بېلابېلو سیمو کښې په دې سربېره لس ماینونه هم نیولي او شنډ کړي دي. دوی وایي په عملیاتو کښې افغان او بهرنیو سرتېرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پنځه ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کښې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې پکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو.
اسمت الله له لغمانه لیکلی دی، هند باید له افغانستان سره یوازې په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي. شیرزمان هم له لغمان څخه لیکلی دی چې د ولسمشر سفر به ګټورې پایلې ولري. که د اعدامونو په ارتباط نظر لري، څو شېبې وروسته د یوه راپور له خپرېدو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر اعدامونه د جرمونو له کمېدو سره مرسته کوي او که نه. اوس به پاکستان ته لاړ شو. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسیون که څه هم وایي چې روسي انتخابات بې درغلۍ ترسره شوي او شفاف ول، خو ځینې کاندیدان په تېره بیا د قبایلي سیمو کاندیدان وایي چې ډېره درغلۍ شوې ده. مجیب الرحمن انګار پرې راپور لري.
د قبایلي سیمو یو شمېر کاندیدان وایي د می یولسمې پارلماني انتخاباتو کې پریمانه درغلۍ شوي او تور پورې کوي چې ځایي دولتي مقامات او امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د دوی پلویان رایه چونې ته نه دي پرېښي، بلکې وهلي ډبولي هم دي. که هم د اعتراض دغه غږ نږدې په ټولو قبایلي ایجنسیو کې پورته شوی، خو د مومندو انتخاباتي حوزې کاندیدان بیا تر نورو هغو زیات شکایتونه لري. نثار احمد مومند چې د مومندو قبایلي سیمې نه ملي پارلمان ته کاندید و، ادعا کوي چې دولتي مقاماتو په ښکاره د مهمو کاندیدانو د بریالیتوب مخه نیولې او ان پلویان یې نیول شوي او ربړول شوي دي.
زموږ د خویزو یو قبیله چې د پېښور نه روانه وه، هغه هلته ووټ اچولو درله. دا تقریبا یو دوه نیم زره ووټ و. هغه بیا په لار کښې ودرولی شوه او بیا لیوي والا هغوی وټکول وی وهل. هغوی ته د ووټ پول کولو موقع میلاو نه شوه. دا فورسز ننوتي دي او په پولینګ سټېشن کښې دننه زمونږ دغه وهلي دي ایجنټان، او هغوی ویستلي دي او شمارې ته په خپله ناست دي او هغسې بکسونه هم ډک کړي دي. بیا زمونږ ریزلټونه چینج شوي دي. زمونږ چې کوم ځای کښې ووټ و هغه منځ کښې ورک شو.
هغه همداراز وایي چې ځایي دولتي مسؤلینو په ښکاره له یوه کاندید ملاتړ او د نورو هغو پر وړاندې بېلابېل خنډونه جوړول. قومي مشر ملک جنګریز مومند د معترضو کاندیدانو ادعاوې پر ځای بولي او وایي د دغې حوزې نتایج لا له انتخاباتو وړاندې اعلان شوي ول.
مومند ایجنسۍ کښې چې کوم انتخابات وشول دې نه بالکل زه مطمئن نه یم، او د مخکې نه داسې قصې چالو وې او داسې شواهد راتلل مخې ته چې یاره موجوده چې کومې مینې زمونږ جوړ شو یاره د هغه ټپې کېدی چې یاره هغه به راځي، او هغه ډېره عامه خبره وه.
د پاکستان له جوړېدا راهیسې قبایلو ته په لومړي ځل د رایې ورکولو حق ورکړل شو، خو د دې سیمې یو تن اوسېدونکی بیا انتخاباتي درغلۍ خواشینوونکي او د ډیموکراسۍ په پلي کېدو کې یو لوی خنډ بولي.
ظفر عثمان خیل دی، زه د تحصیلي پلانګار سیمې سره تعلق ساتم. د قوم دا توقع وه چې یاره په ملک او بلکې بالخصوص زموږ هغه سیمې چې هغه د وخت حالاتو دومره ظفرې وي چې د دې سره به یو خوشحالي او د یو نوي دور آغاز وشي او دې طرف ته به هر طرف ته به خوشحالۍ او رڼا خوره شي. خو د هغې توقعاتو نه د خلکو دومره محرومۍ پیدا شوې چې واپس هغه قوم د مایوسۍ او هغه حالات ته لاړه چې کوم د پیرنګي دور کښې تېر شوی و.
عثمان خیل نومی او بل کاندید آزادی راډیو ته وویل چې ترسره شوي انتخابات هیڅ ډول مشروعیت نه لري او خبرداری ورکړل چې که د انتخاباتو کمیسیون په دې حوزه کې له نوي سره ټاکنې اعلان نه کړي نو سخت غبرګون به وښيي.
که چېرته انصاف ونشي نو موږ به مختلفې عربې استعمالو، هغې کې روډ بندي شه، جیل برو تحریک، هر قوم موږ په دې کې بھرپور حصه لري او قومونه موږ دغه کړي دي. د قومونو جذبات خو ډېر مخ په وړاندې روان دي او موږ منع کړي دي چې بس تاسو صبر وکړئ، موږ پوره من احتجاج پوره من لار استعمالو، که ونشي نو موږ به بیا تاسو ته ووایو چې تاسو څه خوښه یا به کوئ. بیا
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د مومندو شپږ دیرشمه انتخاباتي حوزه شاوخوا 1,00,000 واجد شرایط کسان دي چې له دې جملې یوازې 30% یې رایه ورکړي. د مومندو اوسیدونکي او معترض کاندیدان له انتخاباتي درغلیو شکایت کوي او خبرداری ورکړی چې که د دوی غږ ونه اورېدل شي نو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې به وکړي او لویې لارې به بندې کړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو پېښور.
او سم مخې تر دې چې میکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، توجه وکړئ لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
هند د پوځي تجهیزاتو په اړه د افغانستان پر غوښتنې غور کوي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شو. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو لپاره د 55 میلیونو ډالرو مرسته کړې. پاکستانی پولیس وایي وسله والو کسانو پرون په کراچۍ ښار کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړي او سیاستواله ووژله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند ویلي چې واشنگټن د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یوه ځانګړي کاندید په اړه تبصره نه کوي، خو په عمومي ډول په ټاکنو کې د ښځو د ونډې ملاتړ کوي. د عراق په بیلابیلو برخو کې په تازه نښتو کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې په دمشق ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. لومړۍ سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې یو رسته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. د اروپا د غوره سندرو د ټاکلو د سیالۍ 50 دور د سویډن په مالمو ښار کې پیل شو. په دې سیالیو کې د 26 اروپایي هیوادونو سندرغاړي ګډون لري.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سلام، باز هم اینک برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و پس از این روزهای یکشنبه این برنامه را همیشه از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان شنیده میتونین. در این برنامه من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان با شما هستیم و بیشتر از شما میشنویم. موضوع برنامه ما در این هفته در باره اعدام مجرمین در افغانستان است که به چه شکل باید این مجازات تطبیق شود. دیروز طوره که از رادیو آزادی و رسانه ها شنیدین، 2 تن به اتهام قتل و اختطاف یک کودک 8 ساله در ولایت هرات اعدام شدند. در این مورد تعداد زیاد از باشنده های شهر هرات از اقدام حکومت افغانستان استقبال کردند. در این مورد شما چه نظر دارین؟ ما با شما هستیم.
بله اوریدونکو، اول خو دا وایو چې دا پروگرام سر له نن ورځې هر یک شنبه په 8:30 بجې پیلېږي او تر 9:30 بجې پورې دوام کوي. نننۍ موضوع لکه څنګه چې وویل شول، دا ده چې ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته کوي او کنه کوي؟ پرون په هرات کې 2 تنه په اعدام محکوم شول. دغو 2 تنو په دې محکوم شوي، دغه 2 تنه په دې محکوم شوي ول چې د یوه سوداګر زوی ماشوم زوی تښتولی وو او بیا یې وژلی وو.
نو ور به شو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم دی 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0922-555-0922-555.
شنونده ها هم روی خط هستن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
هر سنه مخکې تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ډېره ښکلی موضوع مو ټکلې ده، زمونږ په زړه موضوع ده، زمونږ په طبیعت موضوع ده. او د موضوع نه مخکې یو عرض کوم، یو ځل مې مخکې هم کړی و، زه تاسو سره مخاطب یم د سلطنت عمان نه.
بله صاحب.
دلته زیر دیو صاف رڼا نه اورېدل کېږي.
بله صاحب.
او زه غواړم که د څپې لږې خوا دې خوا تاسو وخوس کوئ، او ما خو ردیا هم ورته بداله کړه، خو بیا هم روا نه اورېدل کېږي.
انشاءالله چې له تخنیکي همکارانو سره به خبرې وکړو چې د دې علت څه دی. څنګه په انټرنیټ کې یا د سټلایټ له لارې راډیو نه شئ اورېدی؟
انټرنیټ هم کله کله دلته کار نه کوي، دلته په غره کې اوسېږم.
صحیح. اوس ته راشه موضوع ته، د موضوع په ارتباط څه نظر لري؟
موضوع بس موضوع انشاءالله کچته دا قانون چې کوم پرون دی کړه ده، دا په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې تطبیق شي او منظور شي. اول خو موږ ورته مبارکي وایو، بعد له هغې نه انشاءالله په ګرانټۍ به امن رسي. دا چې کوم تحریفکار مجرمین دي هغوی سره باید داسې اقدام وکړل شي، هغه مجرمین چې شراب خرڅوي، هغه مجرمین چې تحریفکار دي، افغانستان سرکونه ورنوي او پلونه ورنوي. لکه اوس کدي چې چېته داسې وشي لکه پرون چې په کندهار کې کومه واقعه پېښه شوې وه، د هغې په بدل کې داسې شل کسه تحریفکار اعدام کې موږ هر کلی کوو.
بله
بله صاحب، مننه، سلامت اوسئ. ستاسو نظر مو واورېدو، وګورو چې نور اوریدونکي څه وایي.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني مهرباني صحبت کنید لطفا.
مهرباني کوي. و علیکم السلام. سلامت
اوسئ. بله
متاسفانه ستاسو آواز واضح نه راځي او بالاخره هم قطع شو. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
مهربانی، تشکر، بفرمایید.
تشکر شما آقای نعیمی. اگر در مورد موضوع برای ما بگویید چون که حال ما
درست. اعدام ها چقدر باعث کاهش جرایم در افغانستان خواهد شد؟
تشکر. البته آقای نعیمی، در مورد اعدام ها باید موضوع برنامه بگیرم که هر گاش که چنین کار در طول 10 سال 12 سال گذشته می شد. اگر در طول 12 سال قبل از زمانی که حکومت معقد روی کار آمد و بعد هم این دو دوره انتخابی اگر چنین کار می شد، امروز در جامعه تمامی گراف و جرام چینده می شد. ولی متاسفانه از این که چنین کار نشد و بعدا رضایت از این اقداماتی صورت گرفته شد. شما ببینید زمانی که 15 نفر پار سال رئیس جمهور اعدام نمید، ببینید چقدر سر صداها خیز جامعه جهانی و بین المللی و غیره و غیره که چنین کار بحث چی میشه؟ بحث بگم ضعف اعدام ها، پروسه اعدام در کشور میشد.
بله.
این کار میشد، امروز گراف جرم در جامعه نمی بود و روز به روز جامعه اعدام میشد و کارهای اقدامات صورت اینه که جامعه بود.
بله. و آیا فکر میکنی نیازی صاحب که امی روند صدور حکم ها و به اجرا گذاشتن اعدام ها در افغانستان خیلی شفاف است و با دقت بررسی میشه؟ نگرانی جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشر امی است؟
بله، البته بشما ببینید تا آقای نعیمی، زمانی که در کشور زمانی که حکم اعدام صادر میشد توسط مراجع قانونی و همچنان ستر محکمه و لوی سارنوز، حتی
نظام رئیس جمهور قرار دارد. ببینید اینها همهشان مسلمانش قاضی القضات هستند، اینها اشخاصی هستند که اینها با فرض هستند، مطابق قرآن، مطابق احادیث، مطابق قوانین کمی فرعی است، کمی قوانین اساسی است، از اینها پیروی میکنند. در اینها چنین ذکر افکاری عمل است که با زمانی که یک جرم یک مجرم جرمی را انجام میدهد باید مطابق آن جزا داده شود و حدود در جامعه چی شد تطبیق شود. زمانی که حدود در جامعه تطبیق شود، جامعه روز به روز انکشاف شفاف و عاری شدن میرد. حالا متاسفانه ببینید چنین کار در طول 10 سال گذشته نشد. در مثال به شما میتونم آقای نعیمی ببینید امروز ایران که ایران شد، عربستان سعودی که عربستان شد و سایر کشورهای دیگه، چون که اینجا قانون را تطبیق کردن برای عام. ببینید امروز نه فساد است، نه جرایم است، نه کدام کار جنجال دیگه است. حالا متاسفانه در کشور بدبختی های زیادی است، قانون تطبیق نمیشه، اعدام ها جاری نیست. از این سبب است که تمام مشکلات ها
جامعه روز در جامعه عزیزش شده میره. تشکر، سلامت باشه نیازی صاحب مهربانی.
خوشحال حسینی عزیز صاحب بلاوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب مهربانی صحبت کنین لطفا.
و علیکم السلام
بفرمایید.
لطفا خپل موقعیت تغییر که چه آواز مسم نرسی. نه متاسفانه، بیا هم یو ځل د خپرونې موضوع او دا چې د پروګرام وخت بدل شوی په دې اړه وایو اوریدونکو ته چې له دې وروسته به هره یکشنبه دا پروګرام یعنی میکروفون ستاسو د 8:30 بجو څخه تر 9:30 بجو پورې خپرې شي. د نن ورځې موضوع دا ده چې ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي او کنه شي؟ اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایید.
رادیو لطفاً ټیټکی
مهربانی.
رادیو لطفاً ټیټکی که رادیو نه ټیټ وي بیا موږ تخنیکی هم کار وای چې زه ټلیفون ورقطع کوم.
بفرمایید صاحب صحبت کنین لطفاً. نه تماس از اینا قطع شد. یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنیم. اعدام ها تا چه حد باعث کاهش جرایم خواهد شد؟ دیروز دو تن در ولایت هرات اعدام شدند که یک کودک 8 ساله را قبلا در این ولایت اختطاف کرده بودن. البته اینا جزء از یک گروه بیش از 10 نفری بودن که مسئول و مجرم به خاطر قتل علی سینا کودک 8 ساله در هرات اینا مجرم شناخته شدن. گفته میشه که امی افراد با وجود که پول هم از خانواده علی سینا گرفته بودن این کودک خردسال را به قتل رسانده نمی. حالا میتونین در مورد اعدام ها در افغانستان بر ما بگوین که تا چه حد باعث کاهش جرایم میشه؟ شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540 0700-822-755 و 0799-203-540.
نو اوریدون کتب ورشو آزادی رادیو هیله لرو چه تیلیفون للار خبری وکی او رادیو تیتکی خبری وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
مهربانی وکی استاسی آواز رازی
ملک خان تخیران دی پاکیوله دی احمد ابرا و لسالی که خطران که دست تاو نهیمیت اخبار اکرامات وانی
سلامت وسی
دا کوم چې د رامن سکینګ د ګرانډ کوم ځان چې شو دا د ټول د پاره د څو کې هم په ګرانا نظام د مان څه چې نه نو ټول افغانان هر خلک چې د وزیر زوی په دروازه کې د وېکو لپاره دا یو کې کوم قانون راځي دا چې خان د تاسو باندې د دې څخه د پیسو په زور باندې تطمین هم کوي دی او د دې څخه د پیسو په زور باندې خلاصي دی او د دې څخه هم هم څه کوي.
بله صاحب. بله ډیر مننه ستاسو نظر مو واوریدو. بل اوریدو کله روزن معرفي کوي آزادی رادیو لطفا رادیو ټیټه کوي او د ټلیفون لاري خبري وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلام علیکم آزادی رادیو ان کارتون ته ورولم
اورئ سلامت اوسه مهرباني وکي. متاسفانه ستاسی آواز سم نوریدل کیجه. تاسی خپل موقعیت بدل که دوباره تلفون وکی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بخیر.
خوشحال و سهی مهربانی.
بل دی آزادی رادیو ده آزادی غږ نه البته مهرباني یعنی تاسو فکر کوئ که اعدامونو ته اعدامه ورکړی شي دا کیدای شي هم له سولې سره کومک وکړي هم د جرمونو له ختمېدو سره ستاسو نظر دا دی؟ سلامت اوسه ډیر مننه خوشاله اوسه خالد سنگر له ننګرهار څخه لیکلی وای اعدامونه کولی شي چې غلا زنا او نور ناوړه کارونو ته د پای ټکی کیږي
بله
البته د اتصالاتو د اتلس شمیرې له لارې نور اوریدونکي هم کولی شي چې خپل پیغامونه د اتصالاتو د اتلس شمیرې له لارې را ایس ایم ایس کی را واستوی مش به ولولو
و در مورد دیروز باید بگویم که دو تن از مجرمین که یک کودک 8 ساله را در ولایت هرات اختطاف کرده بودند اینا در زندان هرات اعدام شدند. سروان صاحب در جریان اعدام امی دو تن اعضای خانواده و پدر و مادر علی سینای 8 ساله در زندان ولایت هرات حضور داشتند و اینا خیلی ابراز خرسندی کردند از این اقدام و ای که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام از اینا را توشیح کرد. بین که کوتا امی اظهارات از اینا رو بشنیم بعد از او با شنونده ها هستیم.
سمره
من امروز احساس آرامش میکنم. امروز خوشحالم که عدالت به معنای واقعی آن در افغانستان برقرار شد. امروز پیراهن قمر از تن خود بیرون میکنم. متشکر میکنم از جناب رئیس جمهور، از تیم کاری اینا، از تمام ارگان های امنیتی، عدلی و قضایی که لطف کردن، زحمت کشیدن و حکم را اجرا ساختن.
خیلی خوشحالم که اصلا نمیتونم احساس خور بیان کنم. فکر کنم یک بار رقم از رو دوش شنامه بردیشه شده و دوست دارم که تا درس عبرت باشه، این خود از یک گشتاری باشه برای دیگه آدم رو بیان و یک چی باشه درس عبرت برای دیگه تا طفلای افغانستان دیگه اختطاف نشم و هیچ مادری که من به داغ فرزند خوشیتم نشینم. خیلی خوشحالم.
داده حق ماشم مرو پلارو چه زوی اختطاف کون کو لتشتولو روستا واشلی بو او دوی دا خبری وروسته لدی کولی چه قاتل دو تنه قاتلان په هرات محبس که اعدام شد. اوس په نایمی سه باوریدون که دوار شو و گروه چه دوی سوایی چه آیا اعدام پتولانی که دی جرمونو لکمی دو سرم رسته کبی او که نکبی. میربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمانزو.
سلام
علیکم. سلام
سلام
مهربانی
سب لطف کردن بفرمایید سب.
یک سلام با شما کارتون و یک سلام افکار تخنیکیتون.
تشکر. سلام
یک سلام با تمام مردم دین افغانستان.
تشکر سب. مهربانی بفرمایید.
نظر من امیر بود که باید نمیم مجرما اعدام شود تا با افغانستان صلح و آرامی باید
بله
دیگه از این کارا مردم دست برداره.
درست. یعنی فکر میکنین که اعدام مجرمین در کاهش جرایم در افغانستان کمک خواهد کرد؟ بله
باید آقای کرده میمی اعدام ها که مردم مجرم هستم یا را اعدام کنن.
بله تشکر. سلامت باشین.
خوشحال اوسه. بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
مهربانی سلام.
و علیکم السلام.
تاسو د یعزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته تاسو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
او بل دا تاسو موضوع انتخاب کړی دا ډېره ښه موضوع ده. زموږ نظر دا ده چې دغه کیسه
تلفونی قطع شد. اسمت الله لغمان تخلی کردی وی باید دا پروسه دوام پیدا که او پا هر ولایت که تدبیق شد. یو بل آوریدون که چه نومه نده ایلی کلای هلاله رو چه کلا چه پیغام را لیکی نو نوم هم بولی که چه استاسو نوم واخلو چه چوک دا نظر لری لیکردی وی دا اسلامی قانون ده باید عملی شی. البته اینی خبره یو بل آوریدون که چه نومه لیکلای مدسر ده هم ویلید چه اسلامی قانون ده او اسلام ده حکم کوي چه مجرم باید اعدام شی.
بله.
او ده حکم باید عملی شی.
بله.
که بسلرو
شنونده ها را هم میگیریم و یک موضوع دیگر هم از سروان صاحب که دیروز در فیسبوک، البته کسایی که دسترسی دارن، خیلی عکس های زیاد می دو کسی که مجرم شناخته شده بودند در اینترنت نشر شده بود و تعداد زیاد از مردم تقریبا 98% با این موافق بودند که مجرمین باید اعدام شوند، چون تمامشان اینا را مسئول قتل افراد بیگناه دانستن و همچنان جرایم دیگر.
بله، البته در شایم باید هیر نکوچه وست پا اکثر هیوادونو که اکثر بانه شاید مبالغه وشی پا یوش میر پر مخلل هیوادونو که در اعدام حکم رو رو لمنز جدوی هم جانت دلائل و استدلال لری. پر حال پا افغانستان کم زینی خلق دلائل لری چه اعدام دی وست نکیجی لکسنگ چه مخی تاسم لگو آوری بله. دو که پشتان وقت چه کچر تا فساد موجود بی دستان چه بی عدالتی وشی
یا عدم شفافیت. بله،
نو دا خبری هم پا نظر که نیسه و بیا نظر سرگنده وی. بله آوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو.
بله فرمان صاحب محترم، تاسو ته او نیمه تاسو او تاسو راډیو ټول درنه ته درمو نو یو څنګه خپل سلامونه او نیمه قربان کوم.
سلام علیکم، خوشاله مې وطن دوست مې ربونی
منه نه نیمه فرمان صاحب موږ خو د اکثر افغان چې پرون مړه دي خبر سره دی را فرمان ته خوشاله سو او وطن دا موږ دې دولت دې اقدام هر کله کوي او دا دې څه څه دې باور وکړي سروان ته چې تاسو په انسان دې دغه انسان شه له دې چې هغه مجرمین چې دې ګنا طلا نه انسان دې څنګه یې هغه وایي چې په خاطر خدای دې په پیسې دې اخلي پرې دې چې پی او دا بلا دې چې کداغه وکړ دا انسان شه له دې ولې په دې یو دې اقدام چې باور وکړي چې هغه یو یو انسان دې تاسو خطا نه شي خبر دې
وطن دې څومره مطمئن است چې عدالت په عدالت برای تیج پدی پروسه که چمره مطمئنه از پا افغانستان پا عدلی و قضایی ارگانونو بندی؟
بسیار مطمئنه که او بار سروان سر مطمئنه مدنس که تقریبا لاخت نیست که تالیبان لاخت که نیست که تالیبان هر غلونی سیستم مرس لاخت نیست در دلیب و نسانی چیمون لان کواد اکثر تقریبا جره خدا که تالیبان پسید که اصلا نیست لاخت دوان تقدار که چی تجید اگه تسیسی که آتا که زمینیت و تکتای لانی در بیر لاخت چون اتا تالیبان لاخت خیلی لاخت نیست سر بینی پرکی یعنی اصلا بیخی نگلائی سرنات لاخت تا کدارش پیک ایسی بزن را واقع سان در جدول اما در خدمت تسینا که کلاتی و لاخت زر اوان در و گفر در سرانی او سو سن هم نکی او بل مز دا دیل و رسخ دا هیل و دا کسان تی کنون مابس که تیرات تی ایدان تی دا باید را خسته و دا هیرات فهم ازال انتشار که لفضا که در اول و دا دین ازال دو را تیش کنون شده خمت پانسی نگرس نخی کنون فسر زنونی که سوال وش دانور خلق درس نخی کنون دا را کسا پچ که مابس که دام کرنی و دا غلاق بنو و دا
اما عکس و تصاویرش وطن دوست صاحب
دا اکثر خلق چی مرد ولایت جنوبی ولایتی که دا پا پشنیان جنتی تیره کی دا خلقان وان جنتی تیره کی دا دا دوست نیسی وقتی دا کتی باتی لکی دا خو پشیرات کی خاص دا روز دا دا شدا باتی جان سی سن تار سی اما مجید باشد نیسی چی دی دا ایلا سی بیا آقا کارنا کی اخینا پر لواتف کارنا کی دا پشنیان سرافی دا وصر جنتی تیره پر اوی والی کی موږ د هغې وروسته خدای له موږ ټول د غوښتنې له چې تکات دغه چې ونیول شي پاکستان بلا ځان کې نه درځي په نظر باندې چې دا یې داسې په دې درته دا هیڅ څوک به دا چې له دې دا کار دی وکړي
خوشحاله اوسه کرد ودان وطن دوسته قدر من آوردون که بیا هم وایی چه لدی وروسته هر یک شنبه ده میکروفون ستاسو خبرونه ده سهار لعتنیم و بجو پیلیجه تر نهنیم و بجو پوری دوام کوی بخواب ده خبرونه ده اتو بجو لخبرون وروسته پیلیده و تر نه بجو پوری به دوام کهو.
بله، و یک موضوع دیگه هم ای که در ای برنامه تا دقایق بعد اظهارات تعداد از شاهدان اعدام دو نفر را در ولایت هرات هم خواهید شنید و میتونین شما هم در این مورد نظریاتتان را ابراز بکنین. تا که شنونده ها سروان صاحب زنگ میزنن میشه که امین نظریات را بشنویم. بله،
سمنه
صحنه بسیار صحنه حساسی بود. ما در اونجا دیدیم این دو شخص ها که فکر کنم عبدالسمی و جلیل نام داشتن تناب بنوی داره دور گردن اونها انداختن. وقتی که شاخه جرثقیل بالا رفت در ابتدا هر دو یک تکان خوردن و بعد از اون ما دیدم که دهان و بینی جلیل احمد پیراهن قهوه‌ای هم بر تن او بود خون بیرون شد. حدوداً 20 الی 25 دقیقه اونها بالای دار بودن.
من زن برادر آقای نوروزی هستم. ما خیلی احساس خوشی می‌کنیم که این کار شد. از آقای کرزی تشکر می‌کنیم، از قاضی صاحبا خیلی یعنی واقعا واقعا خیلی خوشحاله. یعنی
سه داشتیم زمانی که دو فرد در بدار آویختن،
خیلی احساس خوبی، خیلی خوشحال بودم بی اندازه. ما یک نتنا همه خواهرها برادرها چرا حق به حق دار رسید تا وقتی زنده میبودی. اگه این کار نمیشد ما خود ما یعنی با کشتن خور میدادیم، باید ایدو تا ادام میشدن.
به نام خدا، فاروق فیضی یکی از باشندگان شهر هرات هستم. هرچند اجرای حکم اعدام که امروز در هرات صورت گرفت ما هم به دیده قطر بو می نگرم، اما متاسفانه که حکم یک حکم سیاسی بود تا بیشتر جنبه حقوقی به خود بگیره، هرچند جنبه حقوقی داشت، به خاطری که در این مدت زمان بسیار کم ما شاهد همچون رویداد در شهر هرات شدیم، در حالی که افراد و اشخاص زیادتر در مبعث هرات در حدود 84 نفر که محکوم به اعدام شدن از یک سال دو سال میشه تا در هرات بی سرنوشت به سر میبرن. رئیس جمهور هیچ یک از این احکام توشی نکرد، اما در این موضوع ما فکر کنم بیشتر بود سیاسی مد نظر گرفته شد و ما شاهد اجرای همچون عمل امروز در شهر هرات.
به نام خدا، غلام حضرت فیضی هستم، یک تن از مسئولین پانزده شرعیات پانتون هرات. زمان میتونه این اعدام ها تاثیرگذار باشه که این اعدام ها به شکل علنی صورت بگیره. اعدام های مخفی که شاید یک شخص مجرم بوده باشه، شاید نبوده باشه، یا بوده طور مخفی به حضور چند تن از مسئولین دولتی اعدام شه، تأثیری سر جامعه نمیگذاره. کاهش میزان اختطاف و دیگه جرائم هیچ تأثیری فکر نمیکنم داشته باشه. شاید به نوع اینا ادعای داشته باشن که عدالت جزایی مراعات کردن، اما هر جرمی که اتفاق میفته و هر مجرمی که مجازات خود در قبال او دریافت میکنه، دولت باید قانونی را روی دست بگیره که بتونه او قانون پیامدها و تأثیرات به جامعه هم داشته باشه.
وسم مختدی چه میکروفون تاسو قدر منوریدون کو ته در وسپارو د څاوریدون کو پیغامون الولمه عبدالمنان لنګر هر څه خلی کلی وای کچرته اسلامي او شرعي احکام شروع شي ډیر جربه امن راشي زکه چې اسلام د هر جرم لپاره سزا ټاکلې ده. غلام ربانی هو تک له کابل څخه خلی کلی وای زغورم چې د غریب زوی په حق هم داسې فیصله وشي. زبیر له کونړ څخه لیکلی وای اډامونه د سولې دراوستلو لپاره ډیره مهمه لار ده. یو بل اوریدونکی صفات الله وردګ لیکلی وای که اعدام په عام محضر کې وي، ډیر ژر به ډیر به خوندور وي.
بله، حتی
خوندم ترې اخلي. بس بشو اوریدونکو ته چې دی ټلیفون لري دی
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
چون شد سانه اینی سپت و دیزاده را دیو تو و ریدون کتا دیر دیر سلامونی از کرامات و همی که هم
سیدیتی سی میرابنی. خوشحال و سی سلامت و سی
میرابنی سی بفرمین.
چروان سب بخنه غوام زه خپل کلی کې لږ ډیرو سپینګیرو د خو مخاورو سپینګیرو مشرانو کمال کې نو سم په سر اودیو متاکیدو په ټول مجلس ډیر غټ مجلس ته په دغه کې سلام وکړئ چې دا د خامو زو ده او د ټول نظر د څو سره کوم ځکه په حق لري
دا ډیر
مخبي دا د اسلام خپل حدود کې کلی دي او په ملک کې اساسي قانون یا چې خپل حدود مهم وي او حدودونه چې څوک خاوړ وي باید هغه مکافات مجازات ورکړي وي کبي په ټولنې کې حکومت کې او نظام کې مکافات مکافات مجازات نه وي هغه ټولنه بیا بلې خوا ته چې هلته به مرګ وي ژوبله وي لکه دغه سیرات کې چې کوم ماشوم دی منځوړی دی د هلته اعدام شوي دي په داسې دومونو خل خوشحالېږي خو شرط کې دا دی چې هغه اعدام عادلانه وي محکمه وشي سور چې دي اتی شي مخته لوړ شي عادلانه محکمه وي عادلانه نظام وي چې خلکو ته کرکه نفرت نه وي نو انشاءالله په دې قانون نه ټول خلک خوشحالېږي ځکه چې مکافات مجازات وي بیا څوک هغه ګناه ته نه تېرېږي چې قتل وکړي یا داسې کار وکړي چې لکه په هرات کې تکرار شوی و نو انشاءالله ټول اورېدونکي د تاسو نه په دې کې خوشحاله دي تاسې پروګرامونه د شیانې وکړي.
سلامت اوسئ صدیقي صاحب، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب مهربانی، مهربانی صاحب صحبت کنید لطفا.
مهربانی.
سلام صاحب مهربانی.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهربانی کوی طایف صاحب در رادیو لکس تیټه کوي، आवाज بم واضح راشي. اوس بهتر شو. مهربانی.
ډېره ښایسته مقبره. زه په دې نظر یم که چېرې دا کار د پخوا فصل شوی اوس به هم د سولې یو د سولیا نور جرمون یو پرواز درځلای او دا ذکر هي کو خو د شنورم د خاط مخلص او دا کار د هر مجرم مجرم مطابق دا کار و چې مثال کوم څه غل دي د الله سره کولو خور جناکار دا جرم مطابق دا کار مخلص.
بله صاحب مننه،
مهربانی، زنده باشین. یک شنونده دیگه یا دو شنونده رو شاید بتاریم گرفته، بعد از او وقت نشر خبرهای ساعت نو میرسه.
خبرونو ورسته بیا هم در پروگرام دوام کوی او تر نه نیم بجو پوری دوام داری. مهربانی وکی آزادی رادیو
بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، مهربانی.
از کابل بلحسن خانواد خبر اگرام.
مهربانی کوی صاحب.
مرونه داغ ادامهونه چې شوی دی خو ډېر نر کار کړی چې دېنه نور خلک هم پام واخلي او دا خو ډېر نور نر کار کړی دا چې داسې کړی ده چې په
بله
متاسفانه چې اواز مو قطع شو، لکه چې منظور یې دا و چې که دا ادامونه په عام محضر کې شوي وی په عام محضر کې بیا ګورئ یو مشکل سته، کله ناکله د بشري حقونه او د نړیوالې موسسې بیا جنجال کوي او اعتراض کوي. خیر، یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهربانی صاحب.
بله،
مهربانی کوي.
الو
استاسی، اواز راځي،
بفرمایئ، صحبت کنین لطفا.
خوشحال اوسه، سلامت اوسه.
بله،
متاسفانه چې